السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې څلورمه نیټه ده. ملي حمیدزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تاندېګي لرو. خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وای د باچا خان په هنتون د وایس چانسلر د لری کولو فیصله یې لا نه ده کړې. افغان ولسمشر د تاپی ګیس پایپ لاین د هیواد د اقتصاد لپاره مهم ګرځولی دی او د امریکا صدر باراک اوباما ویلی دی د تعصب په بنیاد سیاست او د دین په نوم د خلکو په نخښه کول ردول پکار دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د خیبر پښتونخوا حکومت وای لای هم فیصله نه ده کړې چې په باچا خان په هنتون د وسلوال برید د تحقیقاتي کمیټې په سفارشاتو اقدامات وکړي. یاد کمیټې خپل رپورت کې ویلي چې د برید په مخنیوي کې په ناکامۍ دی د یاد په هنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت له خپلې دندې لرې کړل شي. په دې حق له 13 ورځ د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت لا هم په دغه تحقیقاتي رپورت غور کوي. نوموړي زیاته کړه،
دیکھیے باچا خان یونیورسٹی کے اوپر جو اٹیک کے بعد ایک کمیٹی بنی
پر باچا خان پونتون د بری درست کمیٹی جوړ شو او دغه کمیټه خپل رپورٹ ور کړی دی. حکومت دغه رپورٹ ته ګوري او د دې وروسته بس حتمی فیصله کیږي. خو رپورٹ را رسیدل دی چې په کوم کې د پونتون وایس چانسلر او د پونتون د امنیتی چارو مشر ذمہوار ګرځول شوی دی.
د یادونې وړ ده چې فضل رحیم مروت او د باچا خان پوهنتون استادان وو انتظامی دغه رپورت رد کړی دی. په یاد بیخه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي وو. د پاکستان د قامی هوایی کمپنۍ پی آی ای د دوو کارکونکو د مرګ د پلټنو لپاره د نیم پوځي رینجر ځواک مشر میجر جنرل بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې دغه کمیټه به د پیښې هر اړخیزه جایزه اخلي او متاثره خلکو سره به انصاف کیږي. د ذکر ده چې د ګل په ورځ د پی آی ای د نشکارۍ پر ضد مظاهره کې د ډزو پر مهال د یادې کمپنۍ دوه کارکونکي وژل شوي وو چې په نتیجه کې یې په ټول ملکې د پی آی ای جازونه ودرېدلې او یوازې پرون خواوشا سلو جازونو پروازونه نه دي کړي. د افغانستان ولسمشر د تاپی پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین ترې تیریږي. اشرف غنی تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال وویل د تاپی په برخه کې د ټول ولس نه مرسته غواړي. دا راز امنیتي ادارې او والیان دې هم د دې منصوبې مرسته وکړي ځکه چې دا د افغانستان د مستقبل لپاره ډېر اهمیت لري. د دې منصوبې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته 1300 کیلومتره ګیس پایپ لاین غزور کیږي چې د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار نه بتیریږي. افغان حکومت وایي د دې پروژې نه به یې هیواد ته هر کال 400 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیان بازۍ خلاف خبرداری ورکړې. نوموړي په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې د سخت دریځو لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تعبیر د وړاندې کولو خلاف دی ویناوې وکړي. نوموړی پرون د بالټیمور ښار یو اسلامي مرکز ته ورغلی. هلته یې د قرآن شریف او امریکایي تاریخ په رڼا کې خلکو ته د زغم اپیل کړی او ویلي دي چې په کار دي موږ د تعصب په بنیاد ولاړ سیاست او د دین په نوم د خلکو په نخښه کول رد کړو. اوباما په دغه موقع زیاته کړه،
groups like ISIL are desperate. د اسلامي دولت په سیر وسلواله ډلې هڅه کوي چې ځان حق او جایز وبلي. دوی خلکو ته ځان د دینی عالمانو او مجاهدینو په هیڅ ورته جندل غواړي. خو زه یې ردوم. موږ ته کله هم دوی جایز او حق منل نه دي پکار. دوی د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي، بلکې تر دې دمه چې دوی څومره خلک وژلي په هغه کې زیاتره بېګناه مسلمانان، سړي، ښځې او ماشومان دي.
د خپل واکمنۍ په اوه کلنه موده کې صدر اوباما په اول وار امریکا کې یو جمعات ته ورغی او هلته یې د یو شمېر دینی عالمانو سره ملاقاتونه وکړل. تیر ورځ د روس د دفاع وزارت ویلي د رواني میاشتې په اوله نیټه په شام کې د روسي او پوځي سلاحکار د ماټر په ګولۍ د لګیدلو له وجې وژل شوی دی. یاد وزارت وایي دغه روسي افسر هغه د مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ماټر په ګولۍ ولګېده چې شامي ځواکونو ته یې د روسي وسلې د استعمال تربیت ورکاوه. دې سره په شام کې د روس د وژل شوو پوځیانو شمېره درې ته ورسېده. روس د تیر ستمبر راهیسې په دغه هیواد کې هوایي بریدونه شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي د تیر کال راهیسې په یورپ کې شروع شوی د ماجرینو په بحران کې په اول وار د سړو په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیره زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د څانګې یونیسف د وینا تر مخه د ترکی نه یونان ته اوښتونکو ماجرینو کې خواوشا 6% ښځې او ماشومان دي. یادې ادارې پرون خپل ریپورت کې ویل چې یورپ ته د پناه لپاره تلونکي دغه ښځې او ماشومان د سفر په هڅو کې لا نور د خطرونو سره مخ کیږي. دا شمیرې لوی بدلون ته اشاره کوي. د دې نه وړاندې د جون د میاشتې شمیرو تر مخه یورپ ته تلونکي ماجرینو کې 83% ځوانان شامل وو او یوازې په لسو کې یو تن د عمر بد 18 کلونو نه ښکته وو. اورسته خبر دا چې د برتانیا هوایی کمپنۍ برټش ایرویز اعلان کړی چې د ایران سرخار تهران ته به د خپلو جازونو تګ راتګ شروع کړي. د دې نه وړاندې ځینې نورو نړیوالو کمپنیو هم تهران ته د خپلو پروازونو بحالولو اعلانونه کړي دي. برټش ایرویز وایي د راتلونکي جولای میاشت نه بعد لندن نه نیغ په نیغه تهران ته پروازونه شروع کړي او دا راز به د ایران د اټمي لوزنامې په سر د نړیوالې لوزنامې نه پس یو وار بیا د دغه هیواد سره خپله رابطه بحال کړي. د دې نه وړاندې د فرانس هوایی کمپنۍ KLM تهران ته د خپلو پروازونو شروع کولو اراده څرګنده کړې ده. د خپل اټمي پروګرام په سر د شپږو نړیوالو قوتونو سره د لوزنامې نه پس د ایران نه د امریکا، یورپ یونین او ملګرو ملتونو زیاتره بندیزونه پورته کړی شوي او تمه ده چې دغه هیواد ته یو شمېر نړیوالې کمپنۍ خپل کاروبارونه وغځوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج ظهیر د کنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپی اتیا پیسې غسل کیږي او په 1.4 روپی شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپی شل پیسې او په 1.45 روپی یو یورو په 1.14 روپی او په 1.14 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپی 10 پیسې او په 29 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی شل پیسې او په 23 روپی 50 پیسې او یو افغاني په 1 روپی 45 پیسې او په 1 روپی 50 سپیسی. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا او موسم حال مولا سراج ظهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د باچا خان پوهنتون مشر د لری کولو فیصله اعلان نه کړي. بلخوا د یونیورسيټي وایس چانسلر وایي
دا صحیح ده چې نن یې زه مواد یم خو هغه راغی لکه منه هغه غل شو لا مثال د ټیرریسټ دی لا څوک دهشتګرد دی لا جسه شی دی هغه چې په دیوال راواړېدو هغه دما دیواله پورې راورسېد. سنجي
په مومند ایجنسی کې د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري اداره پیمان وایي چې په نصاب کې ماشومانو ته د امن تدریس هم ورکوي.
طيب زمون کوم ماشومان دي چې دوی ته په نصاب کې تر د امن په حواله روان شي نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا مویلې.
په اونې ځخ پرونه تاندې هلي کې د پښتنو خزو پر مسلو او حقونو خبرې شوې دي.
نو زوان چې اوس میډیا د موږ ته دغه په اړه کې اعلان راغلی دی او خلکو په کار هم شروع کړی په هغه باندې ځکه اوس زه په خپل باندې د زنانو پر رایټ باندې کار کوم.
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي که څه هم د باچا خان پر پوهنتون د برید په لټون کې کمیټه ورته سپارښتنه کړې ده چې د نوموړي پوهنتون رئیس یا وایس چانسلر او د امنیتي چارو مسؤل دی له دندو لري شي خو دوی تر اوسه په دې اړه کومه فیصله نه ده کړې. بل پلو د باچا خان پوهنتون مشر وایي د ټاکل شوې کمیټه غړي بې پلوه نه وو. ګلیاس په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې پر باچا خان پوهنتون برید د پلټنو لپاره د جوړ شوې کمیټې سپارښتنو په رڼا کې د وایس چانسلر له خپلې دندې د لرې کولو یا نه لرې کولو پریکړه نه ده کړې. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پر پوهنتون د برید په اړه د حکومتي کمیټې د رپورټ جاج اخلي او دا چې په رسنیو کې د وایس چانسلر د لرې کولو رپورټونه بے اساسه دي ځکه چې دوی لا هیڅ فیصله نه ده کړې.
پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته کمیټې جوړه شوې او دغه کمیټې خپل رپورټ ورکړی دی. حکومت دغه رپورټ ته ګوري او د دې وروسته بس حتمی فیصله کیږي. خو رپورټ را رسېدلی دی چې په کوم کې د پوهنتون وایس چانسلر او د پوهنتون د امنیتي چارو مشر ذمہوار ګرځول شوی دی.
خدا باچا خان پونتون وایس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت وائی چې حکومتی کمیټه بے طرف نه و ځکه چې امنیت د دولت یا ریاست او حکومت ذمہ واری وي. ته باچا خان پونتون برید سیړلو لپاره درې کسیزه حکومتی کمیټه د پیښور له کمشنر د مردان پولیسو مشر او لوړو زده کړو محکمې له سکتره جوړه وه. خو ډاکټر فضل رحیم مروت ګڼي چې امنیتی او انتظامی مشران خو په خپله اصلا د امنیت ذمہ وار وي. مروت وایي دا سمه ده چې د پوهنتون ودانۍ دننه د امنیت ذمہ واری د دوا خو وسلوال تر پوهنتون څنګه ور ورسېدل
د دې غړي دي هغه څوک دی هغه تاسو ګورئ بل دا دومره خبره ده لکه سپوز تاسو موږ مثال ورکو لکه موږ پوهنتون چې کوم دی دا 200 کانال کې دی اوس 200 کانال کې مثال یو غلط دیوال را واړې دو دا صحیح ده چې د نن ایزاسي مواري ما خو هغه راغی لکه منا هغه غل شو لا مثال د تیرریست لا څوک دهشتګرد لا چې شه دی اچ په دیوال را واړې دو هغه دما دیوال پورې را ورسې د څنګه.
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاته کړه چې د هم له رسنو خبر شوی چې حکومتي کمیټې د دندې د لری کولو سپارښتنه کړې او حکومت ورسره تر وسه هیڅ رابطه نه کړې. هلته په پیښور کې خبريال او کارپو محمد ریاض د پوهنتون وایس چانسلر د لری کولو یا نه لری کولو موضوع ته په کتو وای دا د لی حل ندی
یقینا صرف دا وایس چانسلر د کولو سره دا مسله دا حل ندی خو آیا د وایس چانسلر ته کوم ذمہ دارو هغه شته د برتو په وخت کې هغه ته به اختیارو کا آیا هغه خپل ډیوټی ټیک کړی دا هغه خپل ذمہواری صحیح ادا کړی دا د خلکو په برتای کې د خلکو له او کنه هغه صرف د دینو خلکو له نو پرو ور کول د پاره دا کار کړی نو یقینا دا هغه خپل ذمہواری کې ناکام شو دی. یقینا چې هغه د لری نکړي شي هغه په خپل د خپل ذمہواری احساس وکي او په خپل ذمہواری حواله سره دی هغه خپل څه کوي.
جنوري په شلمه نیټه پر باچا خان پونتون وسلاوالو برید کې د دوو استادانو په ګډون یو وشد کوونکی وژل شوی ول.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د شخصي کولو پر ضد د کارکونکو احتجاج دوام لري او د درې ورځو راهیسې جازونه درول شوي دي. د کارکونکو د مشترکه کمیټه چارواکي وایي لا تر دې دمه هیڅ یو حکومتي چارواکي ورسره رابطه نه ده کړې او تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به دوی احتجاج روان کړي وي. بل اړخ ته د تیرو درې ورځو راهیسې د پی آی ای خواوشا د 200 جازونو تک د ځنډ ښکار شوی دی. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ.
د پی آی ای ویان دانیال ګیلانی د زیارت پورز مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د مظاهرچیانو سره خبرې وکړي ولې هغوی خبرو ته تیار نه دي او هغه مسافر چې په سعودي عرب کې ایسار دي یا د عمرې لپاره سعودي عرب ته تګ غواړي د دوی لپاره د سعودي یوې کمپنۍ سره لوازنامه شوي. څلور جازونه به په سعودي عرب کې د عمرې وروستو ایسار 2000 مسافر پاکستان ته راولي. بلخوا د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ وایي چې د نشکارۍ پر ضد احتجاج به هم دغه رنګ روان وي او د زیارت د ورځې پورې که د وژل شوو کارکوونکو مقدمه درج نه شوه نو دوی به بیا خپله مخکې تګ رٹا کی.
اگر ایسا نہیں ہوا تو صبح سے ہم اپنا جو بھی لائے عمل ہے وہ آپ کو صبح بتائیں گے.
بلڑخت رسین اعلی وزیر په صوبائی اسمبلی کې د خبرو په وخت ویلي چې د دوو کارکونکو د وژنې د پیخي پلټنې پیل کړې شوی او کوم ظاهر چیان غواړي چې عدالتي کمیشن دې جوړ شي نو دوی ورته تیار دي.
وہ انویسٹیگیشن ہماری پولیس بھی کر رہی ہے.
دی وایي چې پولیسو پلټنې شروع کړې او کپ پولیسو د دوی باور نه وي نو د عدالتي کمیشن لپاره به چیف جسټس ته خط لیکل کیږي. بیا دا هغه خوخه ده چې د عدالتي کمیشن لپاره څوک ټاکي. د پی ای د احتجاج وروستو که څه هم خلک د ستونزو سره مخ دي نو بلخوا شخصي جازونو خپلې کرایانی یو په دوه زیاتې کړي چې له کبله یې خلکو د هوایي ډګر پر ځای تر ډېره حده د ریل ګاډي په لور تک شروع کړی. دې سره سم د سیول ایویشن یا ولسي هوا بازۍ ویاند افتاب ګیلانی د چهارشنبه په ورځ سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې مسافرو ته اسانتیا پیدا کړي او همدې لپاره یې د پاکستان دننه بېلابېلو جازونو ته د زیاتې شمېرې ویلي دي.
یو ہے یا شہین ایئر لائنس کو ہم نے کہا ہے کہ وہ ایکسٹرا سیکشن یعنی اپنی مزید جو ایئر
بلو او شاهین جازونو ته ویلي چې هغوی خپل معمول نه زیات جازونه وچلئ. ولې دې سره یوازې شل 15% مسافر وړل کېږي، خو که موږ د نړیوال جازونو سره هم خبره وکړو نو بیا به شاوخوا 70% پورې مسافرو ته اسانتیا ورکول ممکن شي. د پاکستان د بیلابیلو ایرپورټونو په ویبپاڼو خپاره شوي معلوماتو تر مخه د پی آی ای ټول جازونه منسوخ کړي شوي او یوازې په دوو ورځو کې لږ تر لږه 100 جازونه ندی الوتي، چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو په شمول دوبۍ، چین، جدا، دوها او کوالالمپور ته تلونکي جازونه شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون بلوچستان سے سفر وکړ او هلته د گوادر او خوشاب ترمنځ د موټر وی پرانیست وکړه. ویل کیږي چې همدا موټر وی د گوادر کاشخر د اقتصادي لارې یو کړې ده. په دې موقع په خپل وینا کې نواز شریف ویل حکومت یې د نورو صوبو په شان بلوچستان ته هم پوره اهمیت ورکوي. لکوټه خدای نور ناصر رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان کې له گوادره تر هوشاب سیمې پورې د دغې صوبې د لومړنۍ موټروې پرانیسته وکړه، چې د دغه هیواد د سرکاري ټلویزیون په خبره همدا د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري یوه برخه ده. نواز شریف د پرانیستې همدې غونډې ته په وینا کې وویل حکومت یې بلوچستان ته د نورو صوبو غوندې اهمیت ورکړی.
بلوچستان ماشاءالله آج بالکل
بلوچستان ته نن سبا د پرمختګ پروژو په برخه کې برابره بودیجه ورکړل کیږي او د پرمختګ کارونه هم کیږي. زه تاسو ته دا هم باور درکوم چې یوازې دا سړک نه، بلکې دلته به ډیر نور سړکونه جوړو او له دې سره سره به یوازې د سړکونو په برخه کې نه، بلکې په نورو برخو کې به هم دلته د پرمختګ کارونه پیلوو.
میا
نواز شریف په دې غونډه کې زیاته کړه حکومت یې بلوچستان صوبه د دې سړکونو له لارې یوازې له نور پاکستان سره نه، بلکې د ده په خبره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلوي. موږ بلوچستان یوازې له نور پاکستان سره نه تړو، بلکې موږ غواړو چې دا صوبه د دې سړکونو له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړو، ځکه چې د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه غواړي چې هغوی خپل سامانونه د گوادر پر لاره نورې نړۍ ته ولیږي او هم له نورې نړۍ سامانونه پر گوادر راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم وویل د لویو سړکونو په دې جریان کې به له پېښور تر جلال آباد پورې هم سړک وغځوي، چې وروسته به یې د افغانستان له حکومت سره په ګډه تر کابل ورسوي. موږ له پېښور تر جلال آباد پورې سړک جوړوو، چې کله دا سړک مکمل شي نو بیا هیله من یم چې پاکستان او افغانستان به په ګډه همدا سړک تر کابل پورې جوړ کړي، چې ګټې به یې نه یوازې د افغانستان او پاکستان استراتیجی بلکې ټوله خطه به ورڅخه ګټه اخلي،
بلکې پورې اس خطه کو اس کا فائدہ ہوگا.
لا گوادر تر هوشاب سیمې پورې همدا موټر وی 193 کیلومتر اوږدواله لري، چې په شاوخوا شپږ میاشتې کې مکمل شوی او ټول کار یې د اف ډبلیو او په نامه پاکستانی پوځي کمپنی کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
که یو خواته په بلوچستان کې د لومړنۍ موټر وی افتتاح شو، نو بلخوا په خیبر پښتونخوا کې اولنی چیړیاګر بنیادم کې خودل شو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د خلکو د تفریح لپاره پارکونه یا چیړیاګر، د لوبو میدانونه او سینماګانې جوړوي. نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د چیړیاګر بنسټ ایښودو په وخت وویل پښتونخوا ترګري ځپلې صوبه ده او پکې د خلکو سیل او ساتیري ځایونه هم نشته. بیرجان معلومات لري.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا ده چې د پیښور د خلکو لپاره د سیر او تفریح لپاره د ځای د نشولي له کبله د دې خلک نور صوبو او نورو ښارونو مخه کوي، نو ځکه د دوی حکومت هڅه کوي چې نه یوازې دلته کې د خلکو لپاره په خصوصي توګه د کورنو لپاره پارکونه، د تفریح ځایونه، بلکې چړیاګر، د نوې طرز 3D سینماګانې او د خوراک ځایونه یا فوډ پارک هم جوړ کړي، چې ورسره به خلکو ته هم دلته په خپل صوبو کې نه یوازې د سیر سپاټې ځای ملو شي، بلکې تر ناوخته پورې به هم خلک د خپلو کورنو سره دغلته کې تللی شي.
اور خاص طور پہ پختونخوا دہشت گردی سے بہت متاثر رہا پچھلے 10 سالوں میں. لوگ پشاور سے
پیخور اور خصوصی طور ٹول پختونخوا 13 سو کالورا سے طرح گرے ڈیرا زپلے دا خلق تا پیخور نہ اسلام آباد، لاہور اور نور خارون تا د تفریح اور سیر سپاٹی پارا مخ کبھی اور دل تک دا معشمان و دا بوتل و زینا ہم نشتہ دے زموں پورا کوشش تھی چکم خلق و پیخور ہم پری خو دے حق ہم واپس راشی اور دل پارا دلتا ماحول جڑکڑو. دین علاوہ کم 3D یا جدید ټیکنالوژي د نوې تر سینماګانې دي هغه به هم دلته جوړو چې خلق د نور خارونو په ځای هم دلته کې خپل کورونو سره ځي او د دغه نه خوند اخلي د سره سره د لوب میدانونو او پارکونو باندې هم کار روان دي چې ور سره به دلته خلکو کې خوشحالي هم راشي او د پیښور د خلکو لپاره هم د شپې نه وخته د تلو لپاره ځایونه وي د خیبر پښتونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو د محکمې مشر افسر علی شاه د دې منصوبې په خپل باندې مشال لیډو ته وایي
پروګرام دی وخت کې دا موږ بدرې فیزز کې کوو فیز 1 دی وخت کې کوم امپلیمنت کیږي دا تقریبا 129 ملیون روپو پروجیکټ دی 29 اکړه ایریا را دا ایریا چې موږ ته مفت ملاو شو دا فارس کالج مکه ودا موږ ته مفت ملاو شو نو پروم بی فیز کې دی نه چار چار پیر چار دی وری کول دی په دې کې لس کیجز چې کوم دی غټ انکلوزر دی د کوم انیمل چې کوم دی چې کوم بچو واخه خوري بیا دی کې تقریبا یو کم شپې ته مختلف برډ دی دا غیر پر بری کیجز جوړیږي او دی کې چې کوم دی یو فوډ کورٹ یا ریسټورنټ اب جوړیږي تقریبا دا درې کال دی خو ان شاء الله کوشش ته موږ دا جدام نظر تر پورې کمپلیټ کوو کوشش دا چې جولای 2016 نه موږ فیز 2 چې کوم لانچ کوو په هغه کې بیا دلته دفتری جوړول دی سٹاف ته پر ریزیدنسي جوړول دی
نو موږ زیات کړه چې چړیاګر مطلب یوازې د زناور وسیل نه دی بلکې ماشومان او ځوانانو ته معلومات ورکول سیلګری ته ود ورکول او د زناورو نسلونه محفوظول دی
ګور د زود درې سالور قط مقاصد دي د زو یو مقصد دی چې کم زناور ختميږي کنه چې دا غي موږ کیپټیو بریډینګ وکړو دویم دی چې خلکو ته اویرنس اډوکیشن ان اویرنس ملاو شي دریم ریکریشن فیسیلټی دا او سړون ریسرچ دی نو د زو صرف دا نه خلکو زین کی خبري د زو قط ته سالور د غدي د ټرور وړ چې کلی چوکي ګاله مسله کی کدا سالور وړ نه اصل کی دا زو نه دی
نه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مقبه نه ویلي چې د چړیاګر جوړول دا منصوبه د دریو کالو دا خولي دوی ته سرګند کړه چې یو کال کې دننه دننه به دا چړیاګر جوړ کړی شي او د عام ولس ته سیل لپاره به پرانستل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو چارواکي وایي حکومت له دوی غوښتنه کړې چې د خپل سکولونو حفاظت لپاره دی ساتونکو ساتي او کیمرې دی لګوي خدا کار ناممکن دی بل په لاره حکومت وایي ټول سکولونو ته دوی د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو سرتیری نشي ورکولي تیر کال په آرمی پبلک سکول او سخت کال په باچا خان پوهنتون لبري درست حکومت د سکولونو او پوهنتونونو د امنیت سختولو فیصله کړې ده زلان یوسف زی له پیښوره تفصیل راکوي
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټی جنرل سیکرټری انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر ګیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټی ګارډز ته تنخواه ورکړي نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي
دی ہراسمنٹ زیاد پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونگ لکم را کئی لکہ دی ترو سپورے مونگ لسپورٹ صرف دا را کڑے سی سافٹ ویئر را کڑے گورنمنٹ کا نا او دا دی سافٹ ویئر پترو دی مکمل زمونگ نا لاسا خلی چی تاسو دا دی ریسپانسیبل جی کا نا نو دا خو مطلب دا دیو جسٹیفائیڈ طریقہ نا دا چی یار ریاست تی دا ہر سن مبرش دا ہینڈز اپ شی او دا سکولونا بنسو نو دا گورنمنٹ سر گورے ہیس الٹرنیٹ پلاننگ نشتا دا تاسو دا سی اگنی چی ایجوکیشن دا مونگ دی سٹون ایج تا بوزی تم نشے کوئے پا مائم بندے کنا نتد دے قوم سر سکے
د یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې لګولې دي خو د هغې باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچا کړې ده ځکه چې بجلی نه وه او کیمرو کار نه کاوه
یو پی ایس په څه چارج کوم ګیس نه جنریټر زه په څه چلوم پدغه باندې دومره باس شو هغه ولې پرچا کړ په ملکټ کا حکومت غواړي چې یرا تاسو 20 منټ تاسو چې کوم ټیرریسټ راځي هغه بیزی ساتي کنه نو موږ په برابر باندې مطلب مو امکان نه رہی چې موږ هغه ملې بیزی وساتو هغه لپاره موږ کم کورونه نه یا په مالات کې ملې ټوپه کې غوښتي دي او چې کوم را سره محلي والی هغه سره کوپریشن کوي هغه واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځي پیرا
سورج وړاندې د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شي وو چې د صوبې پولیس ټول سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خیبر پختونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد 64,000 جی او زمونږ ټوټل پختونخوا پولیس نفری چې دا 68,000 جی چونکی نفری مونږ سره کمی ده نو مونږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول استاد خپل چې وګورئ کنه نو دی خاطر دې وجه مونږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي کې مونږ ایس او پی جوړ کړی دا تقریبا 350 سکول پرنسپل او هډ ماسټرز وایس چانسلرز ډایرکټرز
د 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وروسته د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14 نیټه د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروسته حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پیښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د صوبایي حکومت په مشوره غیر سرکاري تنظیم پیمان د ولس نه رائے اخلي چې د پرایمري سکولونو په نصاب کې د امن په موضوع مضمونونه شامل کړل شي. په دې حواله د تنظیم کارکونکو، لزده کوونکو، استادانو، پریس کلبونو او د بلدیاتي نمائندګانو سره خبرې کوي او لاغوی نه رائے اخلي. شانواز ترکزی معلومات لري.
غیر سرکاری تنظیم پیمان د صوبې د حکومت سره د مشورې وروسته د عوامو نه رائے اخلي چې د پرایمری سکولونو په نصاب کې د امن او برداشت په موضوع مضمون شامل کړي. دغه تنظیم سکولونو، حجرو، پریس کلبونو او بلدیاتي نمائندګانو سره ملاویږي او ورنه مشوره اخلي چې دغه مضمونونه دي کوم رقم وي او د برداشت لپاره پکې هم باید کوم کوم مواد شامل کړي شي. عالمگیر خان چې د ویلج کونسل در شکای شو قدر ناظم دي هم دغه تنظیم والو سره ناسته کړې وه.
ماندی چې دوی ته په نصاب کې چرته د امن په حواله روان شي نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا مو ویلې خو ماته ویلې چې ته په کلی کې په ملک کې د امن کوشش کوه نو بهتره خبره ده چې شامل شي زما خدا ملګرتیا راس.
مکمل شوی چې تر کومې پورې د تعلیم لپاره خې پالیسیانې نوې جوړې شوې او د امن مضمونونه په نصاب کې نوې شامل تر هغې زموږ ماشومان ترقی نشي کولی.
په تعلیم کې چې کله تروسته شي نو هغه وخت کې مونږ ټوپک بیټ ټیټو پک کو خو مونږ دا ونه وی چې مونږ قلم راوالو مدرسې ته لاړ قاب قلم نه ویلې کنه نو دا نن چې مونږ روسته یو په شا روان یو نو دا واحد دغه یو خبره ده چې مونږ تعلیم نه کړی شو پښتنو هغه تعلیم نه کړی شو چې کوم په پنجاب او په سندي کې وکړی شو.
بیا مې د امن تعلیم په نوم په دې پروژه کې کار کوونکي د پیمان تنظیم نماینده طارق خیوم سره خبرې وکړې.
د دې بیسک ایم دا دی چې په سرکاري نصاب کې په ګورنمنت کریکولم کې چې کوم دی اسباق کې د پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په دغه سره چې کوم دی مواد شامل کړی شي. مونږ په مختلف کالجز کې سکولز کې چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ سره مونږ چې کوم دی د باره کې خبرو کړه چې هغه چې کوم دی مونږ سره سم مدد کولای شي چې د امن تعلیم چې کوم دی اد نصاب حصہ جوړ کړی شي.
ته طارق قیوم پوینه چې تر دې د ما هغه د څومره خلکو سره خبرې کړي اته نه تر د 90% پورې خلکو د امن مضمون په نصاب کې د شامل لولو رائے ورکړي ولی 10% خلک خاموشه پاتې شوي. دی وای دغه پروژه چې کله هم مکمل شي نو رپورٹ به صوبایي حکومت سره شریکول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوی دي او مخای باید ونیول شي. باراک اوباما د خبرې تیر ورځ د بالټیمور ښار ته سیرمه په یو اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په حواله خلک زغم ته راوبلل. د ویل هغه سیاست باید وغندل شي چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په روسو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر اوباما د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښ ته اندېښنه لري خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامته ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تېره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسېد یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښه وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت ته د خنزیر سر په پوسټه کې استولې وو. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډز وشوي. اوس د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبري وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لوري رد شوې. یو میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي، یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشکې ورسره څڅیږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
دا و احمد شیبر د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه له منور شانه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي لا هم فیصله نه ده کړې چې د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د تحقیقاتي کمیټې په سفارشاتو اقدامات وکړي. د کمیټې خپل رپورت کې ویلي چې د برید په مخنیوي کې په ناکامۍ د دیات پوهنتون مشر له خپلې دندې لرې کړل شي، خو د باچا خان پوهنتون استادانو انتظامیه دغه رپورت رد کړی دی. د پاکستان د قومي هوایي کمپنۍ پی آی ای د دوو کارکونکو د مرګ د پلټون لپاره د نیم پوځي ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی. دغه کسان د ګل پورز د پی آی ای د نشکاری پر ضد مظاهره کې وجل شوي وو، چې په نتیجه کې یې نن په درېیمه ورځ هم احتجاج دوام لري. پرون په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل د هیواد د دفاع سیکرټری لیفټننت جنرال عالم خټک سره ملاقات کړي، چې پکې یې پاکستان ته د ترهګرۍ په مخنیوي د بنیادي ډانچې په پرمختګ کې د ملاتړ باور ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر د تعفی پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغې پروژې پایپ لاین تیریږي. د دې منصوبې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته 1300 کیلومتره ګیس پایپ لاین غځول کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما خبرداري ورکړه چې په کار دي په دې هواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیان بازۍ مخنیوي وشي. نوموړي په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړي چې د سخت دریځو لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تعبیر د وړاندې کولو او خلاف دی وینا وکړي. نوموړي پرون د بالټیمور ښار یو اسلامي مرکز کې د دینی عالمانو سره لیدکات کړي. 13 ورځ د روس د دفاع وزارت ویلي د روانې میاشتې په اوله نیټه په شام کې د روس یو پوځي سلاحکار د مارټر په ګولۍ د لګېدو له وجې وژل شوی دی. سره په شام کې د روس د وژل شوو پوځیانو شمېره 3 ته ورسېده. روس د 13 ستمبر راهیسې په دغه هیواد کې هوایي بریدونه شروع کړي دي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورونا ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې د پی آی ای په مسله باندې لیکلې دي چې پکې د پیښور نخبرېدونکو اج ورسپانه وایي د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د نچکارۍ پر ضد د ملازمینو احتجاج کې د ځینې خلکو وجل 13 د افسوس خبره ده، او د یادې ادارې چیرمین د دې پیښې په ذمہواری قبلولو له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې له څو ورځو راهسې روان د دې خلکو د احتجاج په باب له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه د قومي ایئرلاین احتجاج کوونکو ته به د دې عمل بدل ورکول شي، او زیاتوی چې په پی آی ای کې سیاست روان دی او ځینې سیاسي ګوندونه د دې ملازمینو د دې عمل ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې که یو طرف ته په دې محکمه کې سیاست روان دی، نو بل پلو د دې ادارې انتظامیه هم سم کار نه کوي، چې له وجې نن ملازمین په احتجاج مجبوره شول او خبره تر مرګونو راورسېده. نو باید چې حکومت زر تر زره دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي، ځکه چې دا د ملک او د دې حکومت لپاره زیانمنه ثابتېدای شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت او د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټې په شمول ټولو متعلقه ادارو لپاره دي چې د دې مسلې د حل لار راوباسي، ځکه چې د پروازونو ځنډېدو له وجې نه صرف حکومت ته نقصان رسی، بلکې مسافر هم د پریشانۍ سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې د هلتال دوران د پی آی ای کم دوه ملازمین ووجلې شو، نو حکومت لپاره دي چې پلټنې وکړي چې دا پیښه څنګه رامخې ته شوه او څوک پکې ککړ دي. ورسپانه په اخیره کلی کی چې اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې په دې مسله دي سیاست نه کوي، بلکې د دې د حل لارې دی ولټوي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کی چې په ملک کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ورستو انتظامیه لخوا چې کوم نوې کرایانامه جاری کړې شوې و، نو ترانسپورټرانو تر دې دمه په هغه عمل درآمد ونکړو او د تیلو د نرخونو د کمی فائدہ صرف د ترانسپورټرانو ته رسی. ورسپانه لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ولسته تر هغه وخت فائدہ نشي رسیدې تر څو چې حکومت د
لړ کې خپل ځمواريانی پوره نکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره دا یو ښه موقع ده چې ولسته فائدہ ورسوي، ځکه چې په نړیوال کچ د تیلو نرخونه کم شوي دي. نو حکومت دې نه صرف د تیلو په نرخونو کې نور کمی وکړي، بلکې ټرانسپورټران دې هم د دې خبرې پابند کړي چې هغوی خپل کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل سرګندونو ته په کتنې کولو سره لیکلي. نوموړی وایي امریکا باید په راتلونکو کلونو کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي او یوازې پرېنږدي. بلخوا رویټرز خبري اجانس د پاکستان او بنگلادیش ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. نیشنل انټرسټ مجله لیکي د امریکا پارلیمان دفاعي کمیټې غړو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل ویل چې امریکا باید له دغه هیواد سره لږ تر لږه 15 نور کاله پوځي مرسته وکړي. نوموړي ویل امریکا باید افغانستان پرېنږدي، ځکه چې واشنگټن غواړي افغان وګړو ته وخت او اسانتیا په لاس ورکړي، سو هغوی په خپله د وسلوالو په وړاندې د مقاومت جوګه شي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې دا مهال ځای پر ځای کړل شوي ټول 9800 سرتېري ترغې هلته وساتل شي تر څو چې ممکن وي. خو د مجلې په خبره نوموړي په دې خبره سونه ویل چې آیا په افغانستان کې د سرتېرو شمیر له سیوا کولو سره امریکا خپل امنیتي هدفونه ترلاسه کولی شي که څنګه. رسپانه د دې پوښتنې جواب په نفي کې ورکوي. رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر لخوا د جنرال جان کیمبل پر ځای نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن هم امریکایي سینیټرانو ته ویلیو چې افغان ملي ځواکونو دا خودلو ته دوام ورکړي چې دوی پر اعتماد او صلاحیت لرونکي ځواک دي او د افغانستان په ثبات کې خپل رول لوبوي. رسپانه لیکي افغان ملي پوست د زیاترو افغان وګړو خوښي ترلاسه ده، خو په دسمبر کې د ستراتیژیکو او نړیوالو سیډنو مرکز د افغانستان په اړه یوه تجزیه خپره کړې وه چې پکې دغه دعوه رد شوې وه. د دغه رپورټ تر مخه افغان حکومت او ځواکونو په اړه کچه له ناکامۍ سره مخامخ دي، که هغه سیاست وي، حکومتداری وي، اقتصاد، امنیت او یا د ولس خوښي وي. د پاکستانی خبریال احمد رشید په خبره د غشننه هم کې دیشي د امنیت خراب شوی حالت سم نه پډاګه کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د بنگلاديش ته دوه چارواکو په خبره دغه هیواد د نهي پوره سره غیروسه د پاکستان سفیر د خپل احتجاج درجولو لپاره راوغوښتو، کله چې په اسلام آباد کې د ډاکا یو چارواکي د سلورو غنټو لپاره د پښتنو ګرویژنو په وجه ایثار کړل شو. ایجنسی لیکي له دې سره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې لا پسې کړکېچنې شوې دي. له دې مخکې د تیر کال په نومبر کې د اونیو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې وې. د هغې وجه دا وه چې په بنگلادیش کې د اپوزیشن دوه مشرانو ته د 1991 کال د جنگ پر مهال د انسانیت ضد جنایت په تور پانسی ورکړل شوه. د دغو مشرانو په پانسی د پاکستان بارنو چارو وزارت ژوره اندېښنه او خپګان څرګند کړو او د پانسی شو مشرانو خلاف عدالتي کاروایانې له تېروتنو ډکې بللې وې. اجانسی کې بنگلادیش مخکې د پاکستان برخه وه چې مشرقي پاکستان به ورته ویل کېدل، خو بیا د کام پرستو د ازادۍ له کامیاب جنگ سره دغه برخه له پاکستانه په 1991 کې بیل شوه. بنگلادیش په 2010 کال کې د هغو کسانو خلاف د عدالتي کاروایي لپاره یو ټریبیونل جوړ کړ چې د 1991 کال د جنگ پر مهال پر جنایتونو تورن وو. په تورن شو کسانو کې زیاترو له پاکستانه د جدا کېدلو مخالفت ښودلې وو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیه. د امریکا روغتیایي چارواکو تایید کړه چې په ټکساس ریاست کې د زیکا په نوم وایرس تایید شوی دی. د خبر خلک اندېښمن کړي دي. دا وایرس د ماشو له لارې خوریږي، خو جنسي مقاربت له لارې هم دا وایرس له یو بل کس ته لګېدې شي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښکاره کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې ښایي میلیونونه انسانان د دې وایرس له امله ناروغه شي. عصمت ساروان په دې موضوع رپورټ لري.
د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په ټکساس ایالت کې تایید شو. ویل کېږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپرې شي. د خبر د زیکا ویروس په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. زیکا ویروس د یو ډول غوماشې له لارې سرایت کوي او د مور په نس کې د ماشوم د نیمګړتیا سبب کېږي. د روغتیا نړیوالې مؤسسې ویاند ګریګوري هارتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سره له دې چې دا د زیکا ویروسو د سرایت دوهم مورد دی، خو لازمه ده چې د دې ویروسو د خپرېدو د دقیقو شرایطو په اړه څېړنې وشي. د دغه خبر تر خپرېدو یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوالې مؤسسې له منځنۍ امریکا څخه جنوبي آسیا ته د دې ویروسو د سرایت په وړاندې خبرداری ورکړ. د 2015 میلادي کال له اکتوبر په برازیل کې د زیکا ویروسو 4000 پیشې ثبت شوې دي. د برازیل ولسمشر دیلما روسیف د سه شنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان دواړو جرګو ته په وینا کې د زیکا ویروسو په خپرېدو اندېښنه ښکاره کړه. ویویل موږ په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی. د مرکزی او سیمه ییز حکومت له لورې هلې ځلې پیل شوي دي. د روغتیا نړیواله مؤسسه اټکل کوي چې راتلونکی میلادي کال به شایي په جنوبي امریکا کې له 3 میلیونو تر 4 میلیونه انسانان په زیکا ویروسو ناروغ شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د افغانستان بارنو چارو وزارت د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د دغه هیواد یو ځای کېدل په هیواد کې د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د یاد وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږي کړي. نور حال له کابل قسیم سولمل په دې رپورت کې راکوي.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپل خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډیره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوي
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سه شنبه پر ورځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان د پریکړه د غوستونزو پر اساس کړی چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکایي مشري کوي شاوخوا 16 هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا 2.5 کې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور لیست کې شامل کړي او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې دغه ډلې د راډیوي خبرونو مرکز لمنځه یوړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړی. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید دغې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل او شاید په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربه گذشته کې
د هغو تجربو له مخې چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلوده، د ائتلاف د غړیو هیوادونو شمېر ته په کتو څه دا ډېره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی کوهستاني وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپل خاوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډله سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. امریکایي خبری اداره فیر ابزرور لیکي په پاکستان کې هر کال تر 1000 پورې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. دا چې په دغه هیواد کې ښځې له کومو مسلو سره وړاندې دي او د پښتنو په سیمو کې بیا ښځې کوم مشکلات لري، تفصیل یې د فرخنده وزیر په پروګرام تاندې هیلې کې اورو.
په تاندې هیلې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري په پاکستان کې هر کال تر 1000 پورې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي.
د سوري هم کیسز راشي، د کم عمرۍ د ودونو مال کیسز راشي، غلطي نکانامې د ښځو جوړې شوي، وهل ټکول وتر شوي، توبي وبې په اړه وړي
او د ښځو په خالونو هم تفصیل درکو.
خستا خټه کې بند کوي مات کړلو بیخ په لاره راغه بم بیا د تکي خودو بیا بم دوستنې جوړه کړلې، هغه بم پټندې وال په مخ په موال په زنه بم موال هغه بیا پتري شو.
امریکایي خبری اداره فیر ابزرور لیکي په پاکستان کې هر کال تر 1000 پورې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر هغه هیواد دی چې د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي او یا ښځې پکې زیاتې مسلې لري. په لرو پرتو سیمو کې 90% ښځې د کورني تشدد تیریږي. فیر ابزرور د پاکستان د مدني ټولنې لخوا لیکي چې په دغه هیواد کې هر کال تر 1000 پورې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. دا چې د پښتنو په سیمو کې ښځې له کومو مسلو تیریږي په اړه د سوات نه د خویاندو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي.
دې حوالې سره به زه دا ویل غواړم چې زما په خیال د ښځو په دې تشدد هم دقه و، خو چونکې اوس میډیا ده او دلته ظاهره خبره ده چې هغه پرنټډ میډیا کې هم د ښځو سره چې کم ظلم تشدد کېږي هغه پکې راځي او بل الکترونیک میډیا باندې هم دغه راځي. نو زه وایم چې اوس میډیا د موږ ته د هغې په باره کې علم راغلی دی او خلکو پې کار هم شروع کړی په هغې باندې، لکه اوس زه په خپله باندې د زنانو په رایټ باندې کار کوم. نو ماله داسې کیسز راشي چې بایي کې سړو پکې 15 ودونه هم کړي دي او ښځې چې دي نو د هغه ودونو د لاسه چې دي نو بالکل دماغي توازن د هغو ګډوډ شوی دی. نو کله ماته یو شان خبره کوي، کله بل شان خبره کوي، دا هم یو ټارچر دی چې یو ښځه دې حد پورې خرابه شي. لغې نه علاوه پکې د سوري هم کیسز راشي، د کم عمرې د ودونو مالک کیسز راشي. پدې کې چې دینه موږ غلطي نکانه مي د خزو جوړ شوی و، هل ټکول سره شوی تو دی وبې په اړه وړي وختې ته لړکړي د سر د وروزونه کنه د کلی هيڅ چې سړي چې په کومه خزه خپل ښکاری. نو دا نه ک سراسر ظلم زیاتې دي د زنانو سره. دینې له د مرګ کیس ایزاب په کوم کیس راغلي دي چې په چارباغ علاقه د نپاوی کې په یوې ماشومی باندې تیزاب خپل بند کې تیزاب اړولی، د خاوني بل خزاوغې کې تیزاب اړولی. نو مختلف قسم دي کیسز راځي کنه، د قتل پوری پکې کیسز موږ راځي او موږ یې ګورو هندل کوي هم او معاملات سنبالو. نو زه نه چې د خزو تشدد کې په خام څه کمې نه اوس پکې نشته، خو د میډیا ترو موږ ته پته ولګي دا بالکل پہ خبر ہی کی مخی بخض بالکل فنوی اس دمر شعور او آگاہی بخض کی راغلی دا زخو شکر و باسا مخی زمان دا خوائن دا زرگی پا پلیٹ فارم نا ساسو با دا دیر و خض دخلینا واو رای دا زنانا دخلینا چی منگتا زمان دا آواز دا چوتا ولو یا زاریا ملاو شوی دا. نو کدیسی پلیٹ فارم دا خوی تا نورم ملاوی گی نو نور بم خض اخفل آواز شوتای پورتا کئی با اخفل حق خبر بکی. او اوس چې خزی دي نو شعور پکې راغلی دی، ښه پوه دي، خصه لګي ډېری اوس ته دی قانون قوانین نه هم خبر شوي دي چې زموږ دا څه څه حقوق دي. په اسلام کې یو څه حق دی، په قانون کې یو څه حق دی، هغوی سي دي چې ځینو هغه ځای ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې هغوی ته هغوی حق لاویږي. نو مخکې د ښځو دپاره دا دومره ډېره ممکنه نه وه، اوس الحمدلله چې دی نو ښځې
فیر ابزرور د کوهستان سیمې د هغو 15 خزو ذکر هم کوي چې د موبایل په یو ویډیو کې ښکاره شوی او بیا خپل کورنۍ وجلې چې تر اوسه یې د وجنې د پلټنو په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي. د خیبر پښتونخوا د خزو د حقونو په اړه حکومتي کمیشن کوارډینیټر امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي په صوبه کې د خزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې هم فوکس د زنانو دپاره دی او خیبر پښتونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه دپلې یو داسې علاقه د سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور زیات یو قسم ده بدتر به وایي. نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو، خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم گراس روٹس لیول باندې یا چې کوم خود زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسر کوو. زمونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه د هراسمنټ شکار دي یا چې فیکشنو کې کار کوي یا دغه مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی دغه چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم دغه ورکر کولیګ دی دغه سره برابر نه دي. نو مونږ دغه شان اقداماتو سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي. نو دغه شان وایو نو البته زمونږ کار زیات تر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندې دي دغې سره زمونږ براه راست کار دی.
خو هغه خزي یا هغه جنته یا هغه زنانا چې په کور کې ناشې دغې د لپاره هم موږ داسې کوشش کوو چې مثال په توګه ماس میډیا په څو یا د ریډیو په څو یا د ټي وی په څو یا اخبارونو په څو لوکل زموږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې موږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد چایا کو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کمی ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي په دغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. نوموړي وایي د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتل د بشري حقوقو نه عملي کېدل دي. زہرا یوسف وائی:
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمون د ادارے پر کلنی رپورٹ کے د ہر کال د غیرت پنامہ د وژن و شمیرے ہمدا سے خواہ شا زر راضی او پدی کے د ڈیر مودینا حص کمی نہ دراغلی د غیرت پنامہ د خزو د وژن و داشمیرے د تیرو شاو خواہ پنز شپگو کالو راہی سے ہر کال د زرو پ خواہ شا کی وی. زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو پیښې زیاتره په کومو سیمو کې مخې ته راځي؟
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
په پاکستان کې د هر سیمې نه د غیرت په نامه د وژنو پیښې ثبت کیږي خو داش میرې ته ټولو زیاتې په پنجاب او سندھ صوبو کې مخې ته راځي. په بلوچستان کې د ښځو په اړه رپورټینګ ډېر کم کیږي نو ځکه هم اکثره د هغه ځای رپورټونه نه وي. دغه سی بیا د قبالي سیمو نه اکثره د غیرت په نامه د وژنو خبرونه کم راځي او د هغې وجه هلته سخت ټولنیز بندیزونه، قبالي کلتور او د میډیا نه رسایي ده. او څومره چې د خیبر پښتونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي خو شمیرې یې د پنجاب او سندھ نه کمی وي. زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشري حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین کی جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د ښځو په حیثیت کې بدلون را روان دی خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زموږ په ټولنه کې ښځې ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي نو چې کله یو ښځه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي نو وژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د ښځې د وژنې پریکړه وکړي.
زہرا
یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي خو بیا هم ولې تر اوسه ښځې خوندي نه دي او د یې حقوقو عملي کیږي نه او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
په پاکستان کې د پخوانی امیر پرویز مشرف په حکومت کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو په قانون کې اصلاحات هم شوي وو او اوس دا په قانون کې یو قتل دی. د پخوا په سیر په موجوده وخت کې هم خلک دا قانون استعمال کړي او مجرم معاف کړي. په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره ډېر قوانین جوړ شوي دي خو عملي کیږي نه
او اوس هم
رازو دې رپورټ تا لکچ گل بوتی کی خنکری خنکری لکچ گل بوتی کی خنکری خنکری راسی مزمی پس بل مکل خالو شنا خالونا وحل کسا هم اوسی رواج حق سے نده پاتی شوی سنگ چه وڑان دی بو خو بیا هم پا زینو سیمو که انجونی شین خال خوخوی خال دیوی انجلائی د خایس پا توگا هم نیوازی شایرانو استعمال کرده بلکه پا سندرو تپو که هم شین خال د خایس د لانوری تشریح لپارا استعمال شوی ده. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خبر تا کا ول بی بم پیلا کی پا کی پیلا کی بم مز بی خلو اوم تو تبای لونی ول تو کی بم پکی واچا ول بی بم پکی دکی یو ول
خسته خټه کې بند کوي مات کړلو بیخ په لار راغه بم بیا د تکی خود بیا بم دوستنی جوړا کړلې هغه بم پټندی وال په مخ په موال په زنا بم موال هغه به پتری شو چې پتری به شو مخونه بم نه انزله ابا تینا خپری واته ولاندې بشنو خیالونه
تاسو کوم خیال وهلې دې کنه
پټه او پټندی مواله په مخ مواله په زنا مواله شون دې امراله واله
او دا خیت شي دې
خدا مالونه لیکري کنه وربشي چا وربشي تینا جوړیږي غنم تینا جوړیږي هغه لبا مونږه خیت وی
په خوا با جنو په ګډه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولی او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان لا بیوا نه با پات کی دل والا خالو لا بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والای بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمن د بیبی نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان دی ویل بیدا زمن د بیبی نو ټوټ کا دا.
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمشته چرته چې انجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جنۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخو یې مختلف نخې جوړې کړې وي او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغه سي د پخوا په رنگ وهل کیږي او هم هغه شان د خایست وړ ګڼل کیږي. داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
چمد لا سون قلم اخلي کتاب اخلي پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلي پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلي چمد لا سون قلم اخلي کتاب اخلي پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلي پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلي گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغ
بوسی چی پزاهرا د محراب خیل دغا بوسی چی پزاهرا د محراب خیل پوها پی نیم داد کم جرم حساب خیل پوها پی نیم داد کم جرم حساب خیل چهر وگڑی میں اغسط دی دور جامے